انانو اونیس پروگرام تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور: په ترکیه کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته حکومت د نږدې 8000 پولیسو دندې ځنډولې دي. همدارنګه د قاضیانو او پوځي جنرالانو په ګډون د جمعې د شپې په کودکتا کې د لاس لرلو په تور تر 5500 زیات کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند اوروي.
وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر په دولتي ادارو کې د تصفیې ژمنه وکړه، د دې هیواد چارواکو لسګونه والیان او ولسوالان هم له دندو لرې کړي. په دې ناکامه کودتا کې د ترکیې د هوایي ځواک د پخواني قومندان جنرال اکین اوستورک د لاس لرلو د اعتراف په اړه زدونه کیسې رپورټونه ورکړل شوي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو د دې جنرال په حواله چې نیول شوی وایي، نوموړي تحقیق کوونکو ته ویلي چې د کودتا نیت یې درلود. خو دوو نورو خصوصي رسنیو ویلي چې جنرال اکین اوستورک په کودتا کې د برخې اخیستلو ادعا رد کړې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به یې د هغو لپاره چې دا پوځي کودتا یې پلان کړی و د اعدام د سزا پر بیا پیلولو خبر ورکړي. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ ویل د کودتا د هڅو په ترڅ کې راپورته شوی تاوتریخوالي 1550 ملکیانو په شمول 208 کسان وژلي او 1490 نور یې ټپیان کړي. په ترکیه کې نیونې او له دندو څخه د زرګونو کسانو لرې کول پر هغو نړیوالو غوښتنو سربیره دوام لري چې له ترکی چارواکو غواړي ډیموکراسۍ، بشري حقونو او اساسي ازادیو ته د درناوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ ویل، موږ د ترکیې پر حکومت ټینګار کوو چې په ټول هیواد کې آرامي او ثبات وساتي. جان کیری په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل:
We also urge the government of Turkey to uphold
جان کیری وایي، موږ همدارنګه د ترکیې پر حکومت ټینګار کوو چې د هیواد د ډیموکراټیکو ادارو او د قانون حاکمیت ته د په لوړ معیار درناوی وساتي. موږ یقینا عدالت ته د دې کودتا د عاملانو د راښکلو ملاتړ کوو، خو موږ همدارنګه د هغه څه په اړه هم خبرداری ورکوو چې تر دې حده واوړي او په ترکیه کې د ډیموکراټیک حاکمیت د ساتلو پر اهمیت ټینګار کوو. جرمني خبرداری ورکړی چې که چیرې ترکیه د اعدام سزا وي بیا پیل کړي، له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یوځای کېدو په اړه مذاکرات به پای ته ورسیږي. په ترکیه کې د 1940 میلادي کال راهیسې د اعدام سزا نه ده عملي شوې او په 2004 میلادي کال کې په رسمي توګه لغوه اعلان کړه، څو دا هیواد وتوانېږي چې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو شرایط پوره کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر ویلي، د ناکامې کودتا په وړاندې باید د انقرې عکس العمل یو مناسب او وړ عکس العمل ووسي. د ترکیې د خلکو د جمهوریت ګوند چې اپوزیسیون کې د دوشنبه په ورځ وویل، د کودتا په وړاندې د چارواکو عکس العمل باید د قانون په چوکاټ کې ووسي او په کودتا کې په لاس لرلو مشکوک کسان باید په محاکمو کې محاکمه شي. د دې ګوند اعلامیه زیاتوي چې د ترکیې پوځ ته باید د دښمن په سترګه ونه کتل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې دولتي ادارې به د فتح الله ګولن له پلویانو چې انقرې د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي پاکې کړي. ترکیه ویلي چې له امریکا څخه به وغواړي چې ګولن ور وسپاري. خپله فتح الله ګولن په ترکیه کې ناکامه پوځي کودتا غندلې او په دې کې لاس لرل رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي، له ترکیه څخه د ګولن د ور سپارلو په اړه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې، خو زیاته کړې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي که په دې اړه کومه غوښتنه ور استوي نو شواهد د ور وسپاري نه ادعا وي.
ساندی چانگی دو جوانانو خپرونه جوړون کی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سختې سختې پوښتنې مې درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ بل نه منم. یا دوستانو، دا چې نمرې کمی درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیسته او اختارونه درکړي. همزول، په افغانستان کې د خونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه ورستونځي لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو، که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموینې یا امتحان نوم واخلي نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څرانه پاتې نشي، سا ونه شم، د پلاني نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به درسره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیل هم د کابل ولایت څخه. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید دی. استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چار نیما کې آسانه سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
من هم لطیفه ده د لیسې سوریا څخه. وخت مو ته سوالونه راکوي استاد، موږ ډېر سرو تخرو درس لرو ولې نه لرو؟ څه مراد څه درس وایي؟ او تاول مرایي چې سوچې پوجې نه یې خو سوالونه ته غلطیږي. تېر
زما په نظر دغه انتونونه کې یا مکتبونو کې لسو کې چې کوم امتحان اخیستل کیږي، اکثر استاد خپل هغه سختوالی او ځان خیف محصلینو ته محصل په امتحان کې راګیر کی، محصل هغه پارچه کې وزوري فشار لاندې راولي.
همزورو ګیلې معنی ډېرې دي. یو خوا د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خوا داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
په امتحان کې ناست نو یو ډېر مبهم سوال وو، استاد ته مې وویل چې استاذه دغه سوال څه مبنا لري. هغه راته وویلې چې ته خپله تحلیل کړه. ما ورته وویل چې استاذه چې تحلیل مې کړل نو کوم اغز مې ځنې ونه کړې، خو ته رهنمایي راته وکړه چې ته حق نه لرې کینه، او که ده ورته وغږېدلې پاسه درنه اخلم. پاسېدلی نه شي ورته، او کله ورته وپاسېږي نو د خپل آیندې تاوان دی، او په آینده کې تاسو به مور سره کوي او ناکامي اته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې ماسټري کړې وایي، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني ځینې نمونه یې ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسېدل هلته استادانو به نمونوي سوالونه یې راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته وایي له مخکې د مخکې نه. بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم پوهیږي، لسه ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي، او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاره لپاره امتحان اخلي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاره لپاره اخلي چې شاګردانو ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم، څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې سیګریټ دی د سم کې نه وای څه کولی، بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې فکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وای ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي، نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب درنه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کیږي. سلیم د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی وایي
اوس د پوهنتونونو کې اکثر محصلین خارجي مطالعه کوي. یو نیم استاد چې د هغې سوال په مقابل کې ته یو خارجي جواب ولیکي، هغه نه قبلوي. دا خبره وایي چې دا کتاب نه خارج جواب دی، یا از ما چې تا ته کوم تدریس کړی، یا مغه تعریف نه دی، یا مغه موضوع نه دی، یا ته ولې مطلب د کتاب نه جواب نه دی راکړی ماته.
خو استاد صبوري وایي چې هغه لک شمېر استادان بل جواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته چې یوازې یو جواب لدی، یعنی یوه طریقه اوسي چې د هغې طریقې نه مخته تللی اوسي، ښه وښه کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوالونه هم شته چې په څو طریقو خلک کولی سي چې حل کړي. کله چې محصل بیروني مطالعه ولري نو کولی سي چې هغه سوال په بل رقم هم حل کړي. کله چې استاد معلومات ډېر نه وي، که یو څوک فرزند یو بل کتاب نه ریفرنس ورکړي او سوال حل کړي، نو هغه ته ناشنا او سی او شاید وینه منی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستانو، اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلی شي دوستانو، دا ځینې رښتیا هم اول نمروي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته. حمدالله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو، او وحیدالله هم وایي چې اول نمره به د ازموینو په ورځ په ځینو شخصي بحثونو کې په سمه نه وو، خو بیا به هم اول نمره شو.
زه خپله د دې خبرې شاهد یم چې زمونږ اول نمره وو، دویم نمره د هغه نه لایق وو، اما دویم نمره په مقدم نمرګي باندې تر اخره پورې پاتې شو. اول نمره وو، حتی کې بلته موږ ستاسو چې امتحان ورکړو اول نمره ناکامه شوی دی، هلته معلوم شو چې څوک تکړه دی.
اول نمره دی لاغه سره مونږ په یو موضوع کې بحث کوو چې دغه پلان کې سوال په دغه شکل باندې مونږ حل کو، تاسو څنګه کړ؟ هغه وای چې نه، هغه جواب درس دی، کله چې مونږ چپټر کې ګورو یا په کتاب کې ګورو نو اول نمره غلط حل کړی، ولی وروسته چې ګورو دغه نمرې پوره وي. دا چې اول نمره پاتې شوی تل تر تله امکان لري استادان داسې دغه پارچه دقیق هم نه ګوري، وای چې دا اول نمره دی نو بنا اندې لایق دی. یو شکل انحصار دی، نه غواړي چې یو بل څو په قدر کې فارغ شي.
ملګرو، کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي، نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته وګورو.
وی ما خپل نمرې هم خړلې دي، پارچه راوستل خو بیا د څه مشکل دی کنه، بیا نور استادان هم کینه اخلي، هغه ډاری یک پارچم راو بس بیا نور مضمونو کې پات کیږي، هغه ځان غلې نيست.
په ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلې او ښه ورقه مې مال کړې، وکړه چې نمرې اعلان شولې نو 50 نمرې راکړې. کله چې ما استاد ته چې استاد زه خل دې نمرو نه راضي نه یم، ما په ورقه راو بس ما عریضه مې وکړه، نو شکل لري اساس ما ورقه ماته راو بس ما ته استاد زبتا سره بل ازموینه کې ګورم.
ما په خپل سوز لازم کړی زخپل پارچه راو بسم منتادی پر چوس استاد ما سره مناسبات خراب نشي دي پر منځه بستري ما کوم نورو مې قناعت کړی دی.
همزول استاد صبوری وای چې ډیر لږ استادان به د پارچې ل رايستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي، ځکه چې دا د محصل حق دی.
په انجینری کې ما پیاد ده چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و، لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی او نور استادان هم وي، دغه پارچه مو چې چک را ومیدل چې هغه په بل طریقې مختتللی او جواب هم صحیح رايستلی ده، نو بیا نمره هم ورکړه. دغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نی هغه ډیر کم دی. فرضاً کله دسم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري، لیکن اوسال دغه مکمل سوال غلط نیولی، نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل تو نمره باید یوسی.
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي.
تجدید نظر لپاره چې کله مونږ غریزي کوو نو یو آیت تک وی هغه هم له استادانو لړل نه وی آیات، بل څوک امکان لري چې مثال آیات شي، نو استاد کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دی په غیدره کې دغه مختنه ودریږي. استاد رخول استدلال کیږي نه، خو کارتون استدلال وکي و دغه پلان کې جوز د غلط کړای دی، اوس کو دغه یو عادي جوز چې ما غلط کړای مثلا د لسونه یو جوز یو عادي 15 خو ما حق کیږي، څلور خو ما حق کیږي، اته خو ما حق کیږي، مینا نیم په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی، سوال دی بیخي غلط حسابي. زیاتره اوس مونږ مسلین دي چې تجربه لري و هیڅ فائدنه نه کوي، مینا لاشه یو وزر ورته وکړه کې قبوله که خطی خو کې قبوله نه کړل تیر شل دغه موضوع نه کار تومره د موضوع ته وچېړي دا غوم ردی په نقص تمامېږي.
دوستانو ما ویل ښه د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده؟ نو وحید الله وویل،
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شی چې د امتحان نمرې دا سلایت له استاد نه واخیستل شي، نو هر شاګرد دا جرأت کوي چې هغه استاد کته درس نشي ورکړي.